د پاکستان خبریدونکو د زینو ورسپانو اداري د ریاض مساخیل ناور
نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپل اداري د کراچي په صورت حال او د رنجرو په معاملات د سند حکومت او وفاق تر منځ پیدا شوی کړکیچ لیکلی دی. دغه لړکی آج ورسپانه وایي چې 13 ورځو کې د کورنیو چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان د یوې خبري غونډې دوران صوبایي حکومت ته خبرداري ورکړو چې دوی د رنجرو سند صوبه کې د اپریشن موده او نغزولانو مرکز سره نورې آئینی لارې هم شته، او بل دا چې وفاق با د ډاکټر عاصم حسین ویډیو هم کام ته مخې ته راولي. اداري مخکې وایي چې د سند د وزیر اعلی مشیر مولا بخش چانډیو د دې خبرې په جواب کې ویلي که سند کې گورنر راج اولګول شو نو خبره بدلته نه پاتې کیږي، بلکې دا به ډیر لری لاړ شي. بل طرف ته د پیپلز پارټي شریک چیرمین آصف علي زرداری صوبایي حکومت ته ویلي د صوبایي اسمبلی د اتفاق نه بغیر د رینجرو په حق لاس فیصله نه کوي. اداري اخیره کې لیکي چې کراچۍ د ټول ملک اقتصادي او معاشي شریک دی، او په ستمبر 2014 کې په اتفاق سره دلته د رینجرو اپریشن شروع کولو فیصله شوې وه، ځکه چې حالات ورځ په ورځ د کابو نه بهر کېدل. نن د وخت تقاضا ده چې یو ځل بیا دې په اتفاق سره یو فیصله وکړي شي او ټول سیاسي جماعتونه دې په یو پلیټ فارم ودرېږي. دا یو جمهوریت طریقه هم ده او د ملک د ترقی او خوشحالۍ خبره هم. او د دې ترڅنګ د انګریزي ژبې ورسپانه دی نیوز په اداریه کې د پاړه چینار په بم چودنه لیک کړي او وایي چې یو طرف ته حکومت د زربیزب اپریشن د کامیابو ذکر کوي او وایي چې دا په کامیابۍ سره روان دی او په اخیری مرحلو کې دی، خو بل طرف ته وسلوال اوس هم خپلې کاروایانې کوي. او د دې تازه مثال د کورمې سه پاړه چینار یو بازار کې چودنه ده چې پکې سلی رشته نمړه او تر 500 زیات جوبل دي، او د کې اکثریت د هاغه غریب خلکو دي چې زړې جامې یې اغسته یا خرڅولې. اداري وایي چې دا چودنه خای پاکستان د ترهګرو نه پاکولو خوب لا نه درښتیا شوی، او د دوی مرکزونه اوس هم شتون لري د کومو د ختمولو لپاره چې ډیر کار پکار دي. او کورمه ایجنسی په خاص توګه د افغانستان سره لګیدلې سیمه ده، او د زیات نارامه لکبل دلته د پولې بلې غاړې نه ترهګرو تل راتل آسان کار دی، او دا سیمه د شیعه سنی مذهبین خطو لړکی هم یو اهم ځای دی. اداري اخیره کې وایي چې وی وسلواله ډلې لشکر جنگوي العالمی د پیخي زمواري په سر غست ده. داسې حال کې با حکومت او پوز لا خپل استخباراتي رابطې نور هم زیاتول او مضبوطول وي چې هغه خلک اونې ولې شي سوق چې د وسلوالو مرستې کوي یا د دوی مرکزونه چلوي. او بلدا چې ترننه پورې حکومت د اولس د مالو سر په حفاظت کې ناکام دی، په کار دا چې حکومت خپل لومبه آئینی زمواري په هر حال کی پورا کړی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې د امریکا غږ ریډیو په یو لیکنه کې راغلي د پاکستان پوز داوه کوي چې زربیازب پوځي عملیاتو کې یې تر 3 زیات وسلوال وجل دي، خو د دغو شمیرو په خپلواکه توګه تصدیق نشي کېدی. بلخوا رویټر خبري اجانس د ټاپي پروژې پرانیستې مراسمو په اړه لیکنه خپره کړې ده. د دغو لیکنو لنډیز له ګل ایاز اورو.
د امریکا غږ راډیو په یو مقاله کې لیکلي د پاکستان فوج ادعا کوي چې په زربیازب فوزی عملیاتو کې 3000 او 1400 وسلوال وجلی دي. په دغه فوزی عملیاتو کې 1400 اته اتیا فوجیان هم وجل شوي دي. په مقاله کې راغلي چې د فوج مطبوعاتي څانګې ISPR د فوزی عملیاتو تازه شمیرې خبرې کړې دي. زربیازب په نامه فوزی عملیات د تیر کال په جون میاشت کې افغان پولي تصیر په شمالي وزیرستان کې شروع شوی ول چې روستو د هیواد نور برخو ته وغځول شو. په مقاله کې د فوج د ویان لیفټیننت جنرال عاصم باجوا په حواله ویل شوی چې په دغه عملیاتو کې ډېری کامیابی ترلاسه کړې دي، او د ترهګرو سلګونه پټنځاینه تباه کړل شوی دي. خو په مقاله کې ویل شوی چې د فوج د دغه اداو تصدیق په خپلواکه ډول نه دی شوی. مقاله زیاتوي فوج دریز لري د وسلوالو مرګ جوبل شمیرې له ډېر احتیاط رستو او د ټکنالوژي په مرسته راغونډې کړې دي. اخو افغان چارواکي وایي د پاکستان فوزی عملیاتو لوجې د پولې هغړه د ترهګرو فعالیتونه زیات شوي دي. بلخو رایټرز خبري ایجنسی لګي د تیر اتوار په ورځ ترکمنستان، پاکستان، افغانستان او هند ته د ګیس ورکولو ټاپي پروژې رسمي پرانسته وکړه. په دې ګیس پایپ لاین باندې لس ارب ډالر لګخ راځي. خبري ایجنسی لګي د ټاپي ګیس پایپ لاین چې اتل لسوا او 14 کیلومتر اوږد دی د پرانستې مراسم د ترکمنستان په جنوب ختیځ ښار میری کې وشو. دغه دستوري ته په وینا کې د ترکمنستان ولسمشر قربان غلی محمدوف ویل چې دا پایپ لاین به د 2019 کال په دسمبر میاشت کې مکمل شي، او دا به 3 ارب کیوبیک ګیس د انتقالولو توان ولري. د پرانیست مراسمو کې د پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف، د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د هند مرستیال ولسمشر حامد انصاری هم ګډون درلودو. خبري جنس لیکي د ټاپي پروژه یو شمیر خطرونه هم لري، او په دې کې تر ټولو اندېښنې وړ خبره د افغانستان امنیت ده. راټرز خبر ایجنسی کې د ټاپی ګیس پروژه د ترکمنستان یو سرکاري کمپنی ترکمن ګیس سره ده او تر اوسه پورې یوې نړیوالې کمپنی په دې کې خپل ژمنتیا نه ده ښودلې.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
پریزونکو تاسو ته یو ستاسو پام یو نړیوالې موضوع ته راګرځوم. روس وایي هغه موافقه چې د شام د سیاسي مخالفو ډلو ترمنځ شوي د سولې د خبرو لپاره اساس نشي کېدی. دغه ډلو روانونه د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې په غونډه کې پر اوربند موافقه وکړه او وی ویل چې د قدرت د انتقال لپاره تیار دي چې په جنوري میاشت کې د روس له ولسمشر بشار الاسد سره وګوري. خو روس وایي د شام د کردانو په څیر مهمې ډلې دغې غونډې ته نه وي رابلل شوي. تفصیل نوریاس نوری ناورو.
روسیا د هغې ډلې هڅې چې غواړي د سوریې د ټولو سیاسي مخالفانو په استازیتوب خبرې وکړي نشي منلی. دغه مسله د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره واضح کړې ده. دغه وزارت پرون وویل سره له دې چې د سوریې کردان د دې هېواد د خاورې پر ډېرې برخې کنټرول لري خو دغه ډله د ریاض غونډې ته نه وه بلل شوې. د اسلامي دولت ډله او د ال نصره جبهه هم دغې غونډې ته نه وه بلل شوې خو روسیې د دغه اقدام ملاتړ کړی دی. د سوریه یو زیات شمیر مخالفو سیاسي ډلو چې مختلف دریځونه لري روانه اونۍ په غونډه کې د ریاض پر موافقه لاسلیک وکړ. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت دغه راز وویل چې دغه موافقه نشي کولی د سولې د خبرو اساس شي. دغه ډلو د انتخاباتو د ترسره کېدو غوښتنه وکړه چې په نتیجه کې به یو ډیموکراتیک او پراخ بنسټه حکومت رامنځته کیږي. هغو ډلو چې دغه موافقه یې لاسلیک کړې په سوریه کې پر اوربن هم توافق کړی. دغو ډلو همداراز ویلي چې تیار دي د قدرت د انتقال په اړه په جنوري میاشت کې له ولسمشر بشار الاسد سره وګوري. خو د دوی دغې غوښتنې چې اسد د انتقالي دورې په پیل کې چې انتخاباتو ته زمینه برابروي له قدرت لرې شي موسکو په قهر کړی دی. موسکو ویلي چې د سیاسي انتقال لپاره باید له مخکې شرایط کښېنښودل شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د اتریش د پلازمېنې ویانا د سولې د خبرو ګډونوالو له مخکې موافقه کړې وه چې یوازې د سوریې خلک کولی شي چې د خپل هېواد د سرنوشت په اړه پرېکړې وکړي. د دغه وزارت په وینا د موافقو باید درناوی وشي. روسیې پر دې هم انتقاد کړی چې ولې د سوریې ملتپال اپوزیسیون په نوم ډله د ریاض د پرېکړو په پروسه کې نه ده شامله شوې. روسیه ویلی دا د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن دی مستورا پورې تړلی چې د اپوزیسیون د استازیتوب لپاره بلاخره ډلې مشخصې کړې. نه ریاض د ریاض پر موافقې د روسیې جدي اعتراض د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هم له چلن سره مخامخ کوي. جان کری د سوریه د سولې د هڅو د ګړندې کولو په ترڅ کې د سیشن بې پورز موسکو ته ځي. هغه د ریاض موافقه یو مهم ګام بللی او هرکلی یې کړی دی. خو جان کری ویلي چې دغه موافقه نیمګړتیاوې هم لري چې هغه باید لرې شي. د هغه په وینا د سولې موافقې ته د رسیدو لپاره سخت کار لا پاتې دی چې باید ترسره شي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو بی بی سی د لیکوال او سیډونکو احمد رشید لیکل شوی مقاله خبره کړې چې پکې نوموړي لیکي د تیر کال دسمبر کې پارمی پبلک سکول وسلوال برید د وسلوالو پر ضد د پاکستان تګلاره واده هکړه، ځکه چې د دین وړاندې به په دې هیواد کې سیاسي او پوځي مشران د وسلوالو خلاف عملیاتو او یادوي سره مذاکرات په حق لا په دوه زړو. زموږ همکار منور شاه درته د دې لیکنې مهمې برخې وړاندې کړي.
احمد رشید د بی بی سی په دې لیکنه کې وایي چې په پیښور آربی پبلک سکول د خونړي وسلوال برید نه پاس د پاکستان سیاسي او پوځي مشرانو یو شمېر داسې ګامونه پورته کړل چې په نتیجه کې یې د هیواد کې ډېر بدلون راغلی. په دې کې تر ټولو مهم او اولنی ګام د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د قومي اکشن پلان جوړول او د پارلیمان نه په متفقه توګه د هغې منظورول لوی خبره ده. لیکوال وایي چې د شلو نقطو د دغه پلان په ځنو برخو زیات او په ځنو کم کار شوی دی. مثلا د وسلوالو خلاف عملیات چې د وړاندې نه یوازې په شمالي وزیرستان کې شروع شوی، هغه نورو قبایلو سیمو ته هم وغځول شو. دا راز په خیبر پښتونخوا او کراچۍ کې هم هدفي عملیات دوام لري. د دې ترڅنګ په پنجاب کې د ناقانونه ګرځول شوی تنظیمونو یو شمېر غړي نیول شوی او یا وجل شوی دی. خو بیا د ترهګرۍ ضد د مبارزې لپاره ځانګړي اداره یعنی نیکټا جوړول چې هم د دغه پلان برخه وه پکې څه خاص پرمختګ نه دی شوی. د لیکوال په وینا د ترهګرۍ ضد قومي پلان په نتیجه کې په پاکستان کې وسلوال بریدونه ډیر زیات کم شوي. البته د قومي مشرانو، امنیتي ادارو د کارکونکو او اقلیتي برادرۍ د خلکو هدفي وجنې لا هم په مکمله توګه ختم شوي نه دي. احمد رشید وایي چې دغه پلان په نتیجه کې په پاکستان کې د پانسیانو ورکولو نه بندیز پورته شو او تر دې دمه ګڼ شمیر د مرګ سزاوار کسانو ته پانسی ورکړل شوې ده. د دې سره سره د ترهګرو خلاف مقدمو لپاره پوځي عدالتونه هم جوړ شوې دي. خو لیکوال وای چې دا سلسله تر ډیره وخته جاری ساتل ممکن نه ښکاري. په کار دي چې سیول حکومت عدالتي نظام بهتر کړي او د امنیت ټینګولو لپاره پولیس ته تربیت او جدید اساس او سامان ورکړي. لیکوال وای په کار دي چې حکومت پر راتلونکي کال کې ښه حکومتداري وخی او د هرې مسلې د حل لپاره پوسټ استرګې پلار نوي. دا راز به تل پاتې امن قائميږي او په سیاسي مشرتابه به د ولس باور هم سیوا کیږي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
تاسو مشال لیډیو ته وګی. یو ایس ای ټوډے ورسپانې په سخت دریدای کې د پاکستانی تعلیمی ادارو پر رول لیکنه کړې چې پکې راغلي چې کېدې شي تاشفین ملک د پاکستان په الهدا نومې اداره کې سخت درګر شوی وي. د تاشفین ملک د پلارنی ټاټوبې ملتان سره تعلق لرونکي یو وکیل فهم ګیل وای کېدې شي چې تاشفین په بهاودین زکریا پوهنتون کې سخت دریده شوی وي. ګیل وای دوی لیدلې چې سرنګ به وسلوالې ډلې مخکې دلته کې راتلې او ځوانان به په خپلو ډلو کې برتی کول. نور تفصیل د اسرار عالم مومن ناورو.
د امریکا وفاقی تحقیقاتی اداره هڅه کوي چې معلومه کړي د سان برناردینو په ترګرې پیخه کې ککړه تاشفین ملک او د هغې خاوند څنګه سغدریزو شوي وو. خو داسې امکانات شته چې کېدای شي تاشفین د پاکستان په الهدا نومې اداره کې سغدریزه شوي وي. د ښځو تعلیمي اداره الهدا چې په 1994 کال کې یوې ښځې او د هغې خاوند جوړه کړې وه په نصاب کې د سغدریزۍ مواد شتون لري. د ورسپانې په خبره دا اداره چې په امریکا او کینیډا کې یې اهم څانګې دي په زرګونه زده کوونکي لري او اکثره د لندن څخه تر د دوبۍ پورې او داسې په ټوله نړۍ کې د مختلفو پروګرامونو کوربتوب کوي. په ټورانټو کې د الهدا څانګه وروسته له هغو وتړل شوه چې سی بی سی نیوز رپورټ ورکړ چې د دې ادارې یو شمېر کینیډایي زده کوونکو په دایښ کې د شاملېدو هڅه کړې وه. د الهدا ادارې جوړونکي فرهد هاشمی او خاوند یې له ترګر ډلو سره څرګند اړیکې نه لري. خو یو امریکا میشته مشهور اسلامي عالم مفتي قمر الحسن وایي چې د دې ادارې په تعلیماتو کې د سغدریزۍ مواد موجود دي چې لبه جیز د کوونکي په خطرناک لارو روانيږي. همداراز په کراچۍ کې 450 کلنه نوشین علي عرفان وایي چې هغې خپلې دواړه لوڼه د څه وخت لپاره الهدا ته د زده کړو لپاره لیږلې وي چې یوازې په 15 هفتو کې د هغوی په رویو کې منفي بدلون تر سترګو شو. نوموړی وایي که چیرې ماشومان په کورونو کې ښه او تعلیم یافته ماحول ولري نو د الهدا په څیر اداره کې په اسانه نشي سغدریزه کېدی. خو هغه زده کوونکي چې جذباتي وي او مور پلار یې بې تعلیمه وي نو هغوی د سغدرزۍ تعلیماتو پر وړاندې ډېر حساس وي. نوشین زیاتوي هم د الهدا په څیر ادارو څخه وسلوالې ډلې زده کوونکي له ځان سره ملګري کوي. د تاشپین ملک او د هغې خاوند لخوا د امریکا په سان برناردینو کې په یو میله ډزو کې د 1400 کسانو د وژل کېدو وروستو الهدا په خپل یو بیان کې ویلي دي چې دوی له هیڅ قسمه سغدریزه رژیم سره تعلق نه لري او دوی په نړۍ کې د اسلام د پرامن پیغام د خورولو هڅه کوي. بیان زیاتوي چې دوی د سغدریزۍ تشدد او ترهګریزو عملیاتو غندنه کوي. د تاشپین ملک د پلارانی ټاټوبی ملتان سره تعلق لرونکي یو وکیل فهم ګل وایي کې د شي چې تاشپین په بهاودین زکریا یونیورسيټي کې سغدریزه شوی وي. د په خبره زکه چې دا په هنتون هم ځوانان انتها پسندې ته اړوي.
دا مشال ریډیو دا
اوریدم تاسو مشال لیډیو ته وګی. اوس وخت راغلی دی د اوونی د خبرونې د تاریخ پاڼه. نن د تاریخ پاڼه کې د پیښور کې سخانه د شهیدانو په حق له معلومات درکو. سوک چې په 23 اپریل 1913 کال کې د انګریز پوز د لاس په ناتر سره دوکمل شوی وو او د یو سړي تر مخه د دمړو شمیره د 200 نه زیاته وه. هر اونۍ د خبرونو تاسو لپاره زموږ خبریال خالد خان تیاری دا تاسو ته په تکراری بڼه اورو.
گران اوریزن کو دا خیبر پختونخوا ستر خار پیښور کې کیسه خانه بازار به مو لیدلی وي او که چیرې لیدلی مو نه وي نو دا به مو خامخا اوریدلی وي چې دغه بازار د پختونخوا د ټولو نه زوړ او تاریخي بازار دی چرته چې د انسان جون سره تړلې هر قسم سامانونه ملاویږي او دا هر څه دپاره بیل بیل واړه او لوی بازارونه دي. کیسه خانه بازار کې د کابلې دروازې سره نږدې یو وړوکی بودکې جوړ شوی دی چې دواړو اړخونو ته تنگ او واړه بازارونو ته لارې اوتی دي. همدغه ځای ته د شهیدانو چوک ویلی شي کوم چې د درویشتم اپریل 1913 د هغه شهیدانو په یاد کې جوړ شوی دی چې د انګریز فوج په ناتر سره ډزو وجل شوي او ټپیان شوي وو. ویل کېږي چې پېښور کې د انګریز سرکار خلاف لومبه سیاسي مبارزه هم د دغه پېښې وروستو پیل کېږي او په دغه پېښه کې د خدای خدمتګارو سره سره د کانګرس خلافت تحریک او عام وګړي شهیدان شوي او ټپیان شوي وو. نن زموږ د پروګرام موضوع د کیسه خانه بازار کې دغه د شهیدانو چوک دی او د تاریخ کتابونو او استادانو سره د باس پرانا کې به دغه معلومات درکو چې په دغه پېښه کې څومره خلک مړه او بیا کوم داسې حالات وو چې انګریز سرکار په دې مجبوره شو چې پسونو بېګنا خلکو ناتر سره ډزې وکړي. دا پېښور ښار په هکله ویل کېږي چې دا د جنوبي ایشیا د ټولو نه زوړ او لرغوني آباد ښار دی چې خوشه 2500 کاله زوړ تاریخ لري او د منځني ایشیا او هندوستان په منځ کې د خیبر په دره کوم قافلو او کاروباري خلکو مزل کولو نو د دمې لپاره به ړومبي او اخیری پړاو هم پېښور او دا تاریخ کتابونه لیکي چې دا پېښور کې سخانه بازار تاریخ هم دومره لرغوني او د اهمیت وړ دی څومره چې دغه ښار دی ځکه چې د لرې لرې نه راغلي د کافلو پړو هم دغه بازار او چرته چې به دوی د سامان خرڅولو او اخیستلو نه پرتله د ځایي خلکو نه خوندورې کیسې هم اورېدلې نو ځکه ورته د کیسه خانې بازار نوم ورکړی شو. اسلام آباد کې د قادی اعظم یونیورسټي د تاریخ څانګې استاد او څېړنکار پروفیسر ډاکټر وقار علي شاه د کیسه خانې په هکله وایي
چې دې بازار ته کیسه خانې څنګه چې دلته به اوتلې وي دلته به کافلې کاروانونه به پراتو هغه پړاو دوران کې به دلته رښټوله ټوله شپه به پخوا خو نور څه نه ټي وي نه ریډیو نه نور څه داسې د وخت تیری دپاره نور څه ذریعې وې نو بس همدا کیسه خانان چې به وو دوی به خلکو ته ټوله ټوله شپه کیسې اچولې نو د هغې وجې نه د دې بازار نوم چې دی کیسه خانه بازار شو.
دا کیسه خانه بازار چې څومره د ځایي خلکو سود سودا دپاره مشهور او همدومره د سیاسي هلو ځلو دپاره یاد دی چرته چې د ډېر پخوانه سیاسي جلسې ادبي غونډې او ثقافتي دستورې کېږي. په 28 اپریل 1913 هم دغه شان د انګریز سرکار خلاف سیاسي خلک د یو پورامن احتجاج د پاره راوتیو چې ناتر سا د زی پی او شوي او دا ډاکټر وقار شپوینا په دغه پیښه کې 240 کسان مړ شوي او ډیر خلک جوبل شوي وو.
په دې ورځ باندې په 28 اپریل 1913 باندې په یو ورځ سهار 11 بجو نه د شروع شوي تر 3 بجې د شوي دي او د مړو تعداد چې کوم دی هغه 230 د ماده ریسرچ مطابق خو دی. د دې نه علاوه ډېر مړي چې دي س آی ویټنس گواهان دا دا یی چې ډېر مړي لارې راغلي وی فوجي او په هغه لارو کې چې کړي دي او هغه کابل سین نو خار سین چې کوم دی لنډی کې ورزولې دي هغه د دې نه علاوه دي.
پروفیسر ډاکټر وقار علي شاه چې په خدای خدمتګار وي د پی ایچ ډی سیړنې کړي دي وایي چې د کیسه خانه بازار پیخه په هندستان کې د 1919 د جلیانواله باغ په شان یو ناوړ پیخه وا خو افسوس چې نه خو په وخت کې د دې په صحیح توګه پلټنې شوې او نه د پاکستان په تاریخ کې او په خصوصي توګه د نصاب کتابونو کې د دې څخه خاص ذکر شته دي.
دا خو یو ډیره خنړی پیښه ده د پښتنو په تاریخ کې یو ډیره هم ورځ ده خو د بد مرغۍ ډیر کم خلک ته خبر دي او هغه یو خو د تعلیم کمې ده بل سیاسي شعور کمې ده نو دې د وجه نه د جلیانواله باغ د واقعې نه خو درست جهان خبر دی او تر دې پورې چې لکه د هندستان تاریخ دانانو د هندستان لیکوالو علم پوهو خلکو په دومره رڼا اچولې ده چې د هندستان بچي بچي چې دی هغه نن د خپل تاریخ باندې چې ویاړنه کوي فخر کوي په هغه کې چې کومې قربانۍ یادوي نو په هغه کې د جلیانواله باغ د لویه پیښه یادوي په 1919 کې په 14 اپریل چې شوي وه په انګریز چې دی لکه 300 کسان مړه کړي دي.
په 12 مارچ 1913 کې چې کله د هندوستان هغه وقت د ټولو نلوي سیاسي ګوند کانګرس د انګریز سرکار خلاف د سیول نافرمانی اعلان وکړو او د سالت مارچ نه پس یې په مالګه باندې ټیکس ورکولو نه انکار وکړو. نو پیښور کې د کانګرس غړو هم د انګریز خلاف یو احتجاج وکړو، خو د ډاکټر وقار علي شاه په وینا پیښور کې د کانګرس غړي دومره کم وو چې حکومت ورته څه خاص اهمیت ورنه کړو.
داسې ده چې دلته کې لوکل کانګرس په 1950 کې جوړ شوی دی پتے خور کے لگا یو سو حاجی جان محمد دئی علی گل خان دئی دا سے پکے ڈاکٹر سی سی گوش دئی خا امیر چند بموال دئی امیر چند بموال دا جوڑ کڑا ہو دا دخار یو سو انٹلیکچوئل ورتویل سے انٹیلیجنس ورتویل سے روشن فکران دئی راغون شو دئی دا پارٹی جوڑا کا خود دینا دئی پخوارو ای دے رہے پیو کے کوئی عوامی جماعت اتنا نو جوڑ کرے یعنی دئی میکسیمم ممبرشپ چرا سے دلے دے اگر پا نونس سوا نونس کے دا جلیانوالا باغ پا نتیجہ کی ریاکشن کے دی کانگرس ممبران چیو اگر یو سل او آتی آدی
ڈاکٹر وقار علی شاہ زیاتوی چې باچا خان او دغه ملګرو دغه وخت کې د انجمن اصلاح افغانه او خدای خدمتگار تحریک بنیاد اخیو او دغه وی مرسته او ملاتړ تر لاسه کولو لپاره د کانګرس پارټي مشران هشنغر کې د خدای خدمتگارو مرکز ته لاړل او د انګریز خلاف د سیاسي مبارزه کې هغوی ته بلنه ورکړه.
اتفاقا سره د اپریل په میاشت کې د انجمن اصلاح افغانه او داسې د سره چې څومره نور ارګنایز خدای خدمت گارئی ہم جوڑے شیوا دزلمو جرگوا دی ټولو متفقہ اجلاس پوت مانزو کې په 19 د اپریل هغه مانزل یو د کانګرس مشران یو سو د خار نه لاړو چې پکې علی ګل خان شامل او پکې داسې خان میر هلالي شامل او سی سی گوش داخله کلاړو او مانزو ته د آزاد سکول او مانزو په هغه سالانه جلسه کې شرکت وکړو ولته په سټیج باندې خلکو تخواست وکړو چې مونږ سوال نه فرمانای کې مونږ سره مرسته اعلان وکړي.
ډاکټر وقار علی شاه وایي چې کله په 28 اپریل 1913 سیاسی او مذہبی ڈلو مشرانو پا کسی خانے کی دا کابلے تانے پلور روان اون دا ہاگے وقت پولیس افسر سر دغا یرشوا چی گنی دوی پا تانا حملہ کوی نوزکے پا بیڑنے توگا فوز راو بللو او بیا چی سنگا دا فوز گاڑی راغلل نوڑنبے گاڑی نیخ پنیغا پا جولس ورغلو چی سوار لس کسان پا کملو او گنڈ شمیر جوبل شو
رومبئی آربٹ کار چی رو رسیدہ پر ایمور کی چی دا گاڑی راتاو شو سوار لس کسان ولاندی چخنی شو پاگی کے دولس خوپا مکمل شو او دا نور زخمیان بس دی سرا لانجا شروع شو دی کی سمشاران رامخ کی شو وغی خلق و تویچ یرا بس دا معاملہ ختمو او تاسو لات شئی پاگی کے حکیم عبدالجلیل ندوی دے اجی عدیل کلار دیرالو دے تکلیرو کو خلق ور پس چگہ نارے جوڑے کے چنا کہو دے انگریز جنٹے ہو بس بیا ور تا نور مشاران ہوگی چا بس اجی سے پریدا
ظلم او زبردستی پر رد عمل کی دا جلوس زنی گڈنوالو دا فوج دغه گاڑی تا اور ور تکلو او یو الغاو تلغاو جوړ شو
اغه اڑمبے آرمڈ کار چو اغه تا دای اور ور تکو دی خلق ور تا اور ور تکو چرنگی دا چی زبردست کول شو چیرا ہندوستانه یا دما چکم ریایا دا اغه دی دومره لکه کای دومره طاقت یا دومره نافرمانی دی کای اډر ویر کو دټا سو کوم رومبه پلټن چیو اغا ګورکاو ګوروال رائفلز پنوم باندې وو ای ته چیو چې دټا کای اغه انکاری شو بس اک دم دی اغه کورٹ مارشل کو دی اغه دی پستې 111 انفنتری چې کوم یارک شایر والا کینګ یارک شایر والا اغه را وستو
ڈاکٹر وقار علی شاہ وائے چی ہم پا دغا وقت کی مولانا عبدالرحیم پوپولزے پا مشرق کی یو پورا من جلوس راوتی ہو او دا کانگرس او خدای خدمتگار و مشرانو دغا یو حسا کولا چی نور شر فساد اونشی خود انگریز فوز لعرخا پا جلوس ناتر سدازی پیر شوی چی دا جلوس دا گردنوالو سرسرا پا کزائی دکانداران او بیگونا خلق ہم پا نخشو
اڑمبوڑا دو سارا چھے کم دا اڑمبی کسان رو گرزے دل دو دا رستی کسان رالو دا کسانی وچا تول پا دا اندازے اوشوے خواب دا گیر چا پیرا کمی گلائی کسی چی دی پاگئی کم دارک دازے کولے گیر چا پیرا سا کورو ندی دی اگئی دی بالا خانو نا سخزو قتل چی دا ناسا پی دازے مزی چر تکی دی اگئی موشتے واتا خزو چی دی اگا پا خپلو کورو نو کم ڈے پرتے پا دے دازو لگی دی دی دو درے پا کیران آئی غریبان آن صدا گئی کیو والتا کے ناس دو دی دنیا دے حال و دنیا دے مافیان سا خبرو اگم پا مرو کی منتشوی دی اکثریت خلق چی پا دی کم ردی اگا د ګیر چاپیرا علاقو د کلو ملو والا کوم خدای خدمتگار چې راغلی و دی دی هغه پته هغه نمونه شته دی د پښتنو د ګیر چاپیرا کلی چې دی اکثریت خلک دی دی دی.
پروفیسر ډاکټر وقار شاه وای چې باچا خان په دغه ورځ سره د خپل ملګرو د اشنغر نه د پیښور په لور په یو ټانګه کې را روانو چې د ناکې سره نږدې پولیس ونیو او بیا یې د سلور کالو د پاره د هندوستان په یو زندان کې بندي کړو.
باچا خان او دغه یو څو ملګري په ټانګه کې سره د اکبر خان اکبر د نور څو کسان دی را روانو د ناکۍ تاڼې سره دی اونیسل بوتلو چار سدې جیل ته هلته کې چې خلک راجمع شو هلته کې هم دا یاره وه چې یاره دا خلک هسېنه جیل دیوال مات کړي هغه ځای نه یې فوراً رسالپور ته راوویستو د رسالپور نه ګجرات ته بیا درې څلور کاله ریګرشن پرزنټمنټ کې
پروفیسر ډاکټر وقار رشا وای چې دغه پیښې نه وروسته د کابل دروازې ته خونی دروازه او د کیسه خانې بازار ته به د شهیدانو بازار ویل شو خو بیا انګریز سرکار خلک په زور دغه ځایونو ته دغه نومونه ورکولو نه منع کړل او بیا چې کله یو ځایي دکاندار د درویشتم اپریل ناوړه پیښې په یاد کې په شهیدانو چوک کې یو بوتکی جوړ کړو نو نه صرف یې دغه دکاندار سزا ورکړو بلکې هم داغه پلاس یې هغه یادگار رنگ کړو.
د دې پس لپاره دویمه درېمه ورځ دلته کې یو دیوچې میوې دکان یو اشک شا نومې دو اگر آلو دلته کې راکوم ځکه چې ډېر ډېر شي وي کوم ځکه چې پر په یو ځای باندې دلته کې شهیدانو یادگار جوړ کو بیا دلته کې مضمونه پکې وشو دغه وشو نو چې را دات چې دنو دا خونی دروازه را او دا شهیدانو بازار شو بس فورن هغه گرفتار کو راي اوس هغه باندې کوم یادگار چې هغه جوړ کړو انټي ورته ویر کا فوټوګرافر ورته سرکاري موجود هغه ګنټي باندې په زور په هغه باندې خپل دغه خپل په وړاند کو تصویر
ډاکټر وقار رشا وای چې د کیسه خانې بازار د ناوړه پیښې د پلټنو لپاره هغه وخت درې کمیټې جوړ شوې چې یو د حکومت له اړخه او نورې د کانګرس او د خلافت له اړخه وي خو بیا د حکومت له اړخه سیاسي ګوندونو کمیټو او غړو ته د آزاد پلټنو موقعه ورنکړل شوه او د حکومت له اړخه پلټنو کې وویل شو چې په دغه پیښه کې صرف څلوېښت کسان ملشیویو
بیا فرنګی چې دی هغه یو دوه ججان یو د مدراس های کورټ یو د بمبئی هغه ته سلیمان پینکریج رپورټ دی پاره کې دی لیکلی چې سلویست کسان ملشیوی دی هغه نن کوم سچې دی نو مصیبت دا رہی چې دا نور رپورټونه اویلیبل نو خلکو ته د کانګرس تاریخداران چې دی هغه هم دا سرکاري رپورټ پېښ کړی دی.
اوریدونکو د درویشتم اپریل 1913 دغه ناوړه پیښه پیښور کې د انګریز سرکار خلاف لومبنه سیاسي مبارزه ګڼل شي او دغه د هندوستان جنلیاواله باغ چې 400 کسان پکې مړ شوي وو پایستوګه وړه پیښه نه وه خو د بده مرغه نه خو په صحیح مانو کې انګریز په وخت کې د دې پلټنه شوې او نه بیا د پاکستان جوړېدو وروسته دغه د کام شهیدانو ته څه خاص پیرزونې وړاندې شوې بلکې دغه یې په یو منفي انداز کې کامتا وړاندې کړې. ډاکټر وقار علی شاه وای په کار دا چې د کیسه خانې بازار د دغه شهیدانو په یاد کې یو لوی یادگار جوړ کړی شي او نوې نسل ته د دغه پیښې اصلي حقایق وړاندې کړي او لکه د هندوستان په شان د برتانیې حکومت په دې مجبوره کړي چې د پیښور په خلکو او پښتنو د دغه ظلم او زیاتې په سفارتي توګه معافي وغواړي. تر بل اونۍ پورې خپل کوربه خالد خان ته اجازه ورکړې. د خدای په امان.